پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شپږ صفی ولستان اگزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خراغ لاست وایم پیل د خبرونو په لنډیز کوو افغانستان ته د نوي میلیون ډالره نورو پیسو له رسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې نه سوه میلیون ډالرو ته ورسېده. د افغانستان بانک ویاندوی محمد صابر مومند پرون باختر خبري آژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرستې 809 میلیونه او 600 زره ډالر کېږي. ښاغلی مومند د دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې هم مرسته وکړي. آیرلند د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږه کوونکي اداره یا اوچا پرون په یوټیوټ کې له دغو مرستو د مننې تر څنګ وایي دغه مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ په خاطر شوې ده. په دې سره له 2000 کال راهیسې له دغه صندوق سره د آیرلند د سخاوتمندانه مرستو اندازه 3.5 میلیون یورو ته ورسېده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس صدیق الله نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوه ورځو کې 3013 تنه له ایران څخه دې ولایت ته شړل شوي دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3600 مجردان او پاتې 3340 تنه د یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څو اونیو راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر دیوید مارتینون د دې کتنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره یې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړي دي. د خپلو خبرو نور جزیات او ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو عبدالله له 8 میاشتې نظربندۍ وروسته د 13 د خپلې کورنۍ له غړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. او په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزې ودانۍ د نړېدو د پیښو د قربانیانو شمېر 10 ته لوړ شوی. موترایزان د هغه څه په وړاندې چې دوی د چارواکو له لوري پراخه بېغوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. چارواکو پرون چهارشنبې وویل د نړېدلې میتروپولي لس پوړیزې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې یو بل مړی وموندل شو چې په دې سره د مړو شمېر 10 ته ورسېد. دغه راز 10 نور کسان هم په دې پیښه کې ټپیان شوي او تر اوسه نه ده روښانه چې آیا نور مړي به هم تر خاورو لاندې وي که څنګه. چارواکو سیمه ییز فساد او د خوندیتوب نشتوالی د دغې ودانۍ د نړېدو اصلي لامل بللی او ویلي دي چې د ساختماني سرغړونو په تور تر اوسه د ښاروالانو او نورو چارواکو په شمول 14 کسان نیول شوي دي. ازادي راډیو نومه د خبرونو لنډیز واورید. را به شو د پروګرام مطالبو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د پاکستان لخوا د یو پلاوی رسیدل تاییدوي او وایي د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغېز لري او که دغه ستونزې حل نه شي افغانستان له بېلابېلو لارو نه پرمختګ ستونزې لري.
ملګرو ملتونو طالبانو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبري رسنیو فعالان څه وایي؟
له بده مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې اووه خبریالان د افغانستان په زندانونو کې دي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي؟
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې افغانستان کې وروستي وضعیت ته په پام یوه لیکنه کې ویلي لویدیځ د افغانستان په اوسني تیاره وضعیت کې لاس لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د قبایلی مشرانو د یو پلاوی رسیدل تاییدوي او وایي د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی. ځینو پاکستاني چارواکو هم د دغه هیواد یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د قبایلی مشرانو یو 50 کسیزه پلاوی تیره ورځ ناوخته کابل ته رسیدلی او دوی به له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له غړو سره خبرې کوي. ویل کېږي دا خبرې د کابل په سرینا هوټل کې روانې دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. خو په قبایلو کې دننه بیا یو ډله خلکو د همدغو کسانو په مخالفت باندې چې وایي قبایلي مشران دي راوتي او وایي دا د دوی مشران نه دي او استازیتوب هم نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د غړو او قبایلی مشرانو د خبرو د اجنډا په اړه څه نه وایي، خو یو شمیر پاکستانی رسنۍ د یاد هیواد د ځینو چارواکو له قوله ویلي دي چې دغه پلاوی به له تحریک طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربند پر غزیدو خبري وکړي، هغه چې د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد به ایواز له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلی مشرانو د یو پلاوی د رسیدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. خغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیت د افغانستان په ګټه دی او که د پولی دواړو خواو ته نامنی وي دغلته د پرتو قومونو پر ژوند منفی اغیز لري.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغیز لري او د ستونزې حل نشي. افغانستان په بیلابیلو لارو نه پرمختګ د ستونزې لري او آرامش یو اصل ده په سیمه کې. پولی دواړو غاړي خلک یو خلک دي، یو قوم ده، د دوی بې ثباتي مستقیمن یو بل په ژوند باندې، په مهاجرت باندې، دغه راز دغسې پیښو باندې، لکه څه وخت مخکې په خوست او کونړ کې بمبار شوی و سودو باندې اثر غورځي.
ځینو طالب سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او ټي ټي پی له غړو سره کتلي او دواړه لوري اوربند ته هڅولي. ویل کېږي چې دا خبرې د کابل په سیرینا هوټل کې روانې دي، که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سیرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیری لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر یې نیولي. کابل ته د قبایلی مشرانو راغلی پلاوی چې شمیر یې د پاکستانی رسنیو د راپورونو په حواله 50 تنه ښودل شوی، مشري د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشران او د ولایتي شورا ځینې غړي ملتیا کوي. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ښکاري چې دغه قبایلی پلاوی د پاکستان په پوځي الوتکه کې سفر کوي، که څه هم دغه مسلې په کور دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د ګڼو کارکوونکو غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهدي په اړه بي خبري خي. ویل کېږي چې دغه قبایلی پلاوی کابل ته له راتګ وړاندې له پاکستاني لوري سره هم کتلي. د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ د اوربند شوې هوکړه د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسېده، که څه هم د اوربند د غزیدو هیله ښودل شوې، خو دوه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني ویلي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې او نورو خبرو ته اړتیا ده. د روانو خبرو د اجنډا په اړه تر دې دمه هیڅ نه دی ویل شوی، خو د ټي ټي پی ځینو غړو د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې پاکستانی طالبان د ټولو طالب بندیانو خوشی کېدل د ټي ټي پی پر غړو د پاکستان د قانون چې د دوی په وینا غیر شرعي دی، د مادو ناملي کول، په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل عملي کول، له قبایلی سیمو په بشپړ ډول د پاکستانی پوز وتل او له خیبر پختونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیلولو غوښتنې لري. دغه سرچینې دغه شان ویلي چې د پاکستان پوز بیا غواړي چې تحریک طالبان پاکستان خپل وسلواله ډله ختم کړي، د پاکستان قانون ومني، له داعش ډلې سره اړیکې ختم کړي او د پاکستان له حکومت سره اوربند وکړي. د دغه سرچینې په خبره چې پاکستانی پوز د دوی ځینې غوښتنې منلي، خو په ځینو نورو به بحثونه کیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګرو ملتونو سازمان له طالب چارواکو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر رسنیو فشارونه زیات شوي. هر څه موده وروسته خبریالان نیول کیږي، ویل کیږي او ګواښل کیږي. په کابل کې په وروستیو ورځو کې دوه خبریالان بې درکه شول. طالبان نه وایي چې دا دوه تنه دوی نیولي، خو ملګري ملتونه او د خبریالانو ټولنې وایي طالبانو نیولي. سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته رسنۍ د پخوا په شان پر اوسني حکومت انتقادونه نه شي کولای، لیکن بیا هم ډېر خبریالان نیول کیږي. طالبان له دې ډول کارونو څه هدف لري؟ اسمت ساروان په همدې اړه د کابل پریس له پخواني مسؤول عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې.
له بده مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې اوه خبریالان د افغانستان په زندانونو کې دي او د خبریالانو په اړه باندې وضعیت ډیر زیات اندېښنې وړ دی. خبریالان وهل کیږي او د هغوی ټلیفونونه څارل کیږي او د هغوی خبرونه څارل کیږي او هغوی ته حتی خبری نیوز ته د وسلوال طالبان له ټوپک سره ورځي او هغوی ته وایي چې تاسو د الفا الفاظو کارول هم سم کوي هغه چې دوی غواړي. نو زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې به په داسې آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې وي دومره ساحانی تنګه شوې لکه اوس چې اوسني حکومت ون باندې راوستلې ده. نو زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او د نور نړیوال نهادونو څخه دا د خپل د بهرنیو هیوادونو د سفارتخانو څخه مغوښتنه ده چې مستقیما د طالبانو له رهبرۍ سره په تماس کې شو، هغوی ته دې ووایي چې خبریالان آزاد پرېږدي، هغه خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي پرېږدي چې هغوی خپل کار وکړي. که څه هم لویه کتله خبریالان له افغانستان څخه وتلي دي او هغه کدرونه چې هغه په تیرو شلو کلونو کې وده کړې وه هغه اوس نشته. کوم چې پاتې دي د هغوی د ټکولو وهلو او د هغوی د خفه کولو هڅه دي نه کوي.
څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تر زرو ډیر خبریالان له افغانستان وتلي دي، کابو نیمایي رسنۍ بندې شوي. د دې اغیز او عواقب د ټولنې او حتی په خپله د طالبانو د حکومت لپاره ستاسو په نظر څه وي؟
ډیر بد عواقب لري افغانستان ته. خپله دغه شل کلن مزل ته چې موږ تر دې هده پورې کړی و اوس هر څه له صفر نه بیا پیل کیږي. دا د دې معنی ده چې طالبان خپله په لوی لاس باندې خپلې پښې په تبر وهي، ځکه د خبریالانو په بندي کولو په نیولو سره دوی هیڅ هم لاس ته نه راوړي. یوازې د افغانستان نوم بدول کی نوم بدی ګاونډیو هیوادونو ته کم معرفي کیږو. او که دوی صحیح مشاورین ولري او صحیح مشورې ورته ورکړي، د خبریالان بندیانوي ما غوی ته وایي مثلا هغه د بیان د ازادۍ اصول چې دي د هغې مطابق پیری چې کار وکړي. زه فکر نه کوم چې بیا به ستونزه جوړه کړي، خو دوی اصلا په دې برخه کې یا ډیر د تجربه خاوندان نه دي، تجربه نه لري، او یا داسې دي چې د دوی هغه مشوره کوونکي ډیر غلط خلک دي، ځکه د خبریال یا د یو نطاق په نیولو سره هیڅ هم نه کیږي. دوی په ځای د دې چې د نیوز ایډیټر ته ووایي چې ورور دا خبر نه دي سم، که دوی نطاقان نیسي یا دوی رپورټران نیسي، چې دا له بده مرغه د ټولو بشري او د بیان د ازادۍ او د رسنیو د قوانینو خلاف عمل دی کوم چې طالبان یې ترسره کوي.
د کابل پریس له پخواني مسؤول عزیز احمد تسل سره مو مرکه اوریده چې د طالبانو لخوا د خبرلانو سره د چلند په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغانانو پرون په البانیا کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې په وینا یې د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت له البانیا څخه امریکا ته د دوی په بیولو کې پاتې راغلی دی. دوی د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته البانیا ته کډه شوي دي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
یوې وړې ډلې پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 80 کیلومتری کې په شینجن ښار کې مظاهره وکړه، او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې متحد ایالتونو ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي. د دې مظاهرې یوه ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي آزادي راډیو ته وویل:
زموږ د نن ورځې مظاهره د اته میاشتې کېږي چې موږ دلته بې سرنوشته پراته یو، او هیڅوک موږ ته توجه نه کوي. دلته تقریبا 380 کسانی مونږ چې په سپتمبر کې افغانستان نه انتقال شوي وو، او دلته په ډیر بد حالت کې ژوند کوو. بد حالت یعنی چې مونږ دلته بالکل بے سرنوشت یو. بنان مونږ د امریکا او د نورو مملکتونو نه خواهش کوو چې زمونږ په حق له تصمیم ونیسي، ځکه چې دلته زمونږ ماشومان د درس او تعلیم نه پاتې دي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې کابو 2400 افغانان د تیر کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستانه البانیا ته وایستل شول، او د دغه هیواد په شینجن او دورس شارګیو کې په موقتی ډول دیر شول. د امریکا متحده ایالاتونه او غیر حکومتي مؤسسې له دوی سره مالی مرسته کوي. کله چې دوی البانیا ته ورسېدل، د ختیځ اروپا دغه هیواد اعلان وکړ مخکې تر دې چې دا زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي، هیواد یې لږ تر لږه د یوه کال لپاره سرپنا ورکوي. البانیا تازه ژمنه کړې که افغان کډوالو ته د امریکا د ویزې ورکړه وځنډېږي، حاضره ده چې یو کال نور یې هم وساتي. د البانیا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې دې هیواد ته نسوه ورغلي افغانان هلته پاتې دي او نور یې امریکا او کاناډا ته بیول سوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ور بشو د اوکراین مسلې ته. د اوکراین په ختیځ کې د سیوردونیتسک په صنعتي ښار کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. یو شمېر ملکیانو د جګړې له ویرې په داسې ځای کې پناه اخیستې چې هلته کیمیاوي مواد دي او چارواکي دا ویره لري چې د دغو موادو خورېدل خورا خطرناک دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسی ځواکونه نن د اوکراین په ختیځ کې د سیوردونیتسک ښار بشپړ نیولو ته ورنشتې شوې دي. له څو ورځو راهیسې په دې سیمه کې سختې جګړې روانې وي. په ورته وخت کې واشنگتن خبرداری ورکړی دی چې شاید دا جګړه نورې میاشتې میاشتې دوام وکړي. بل لور ته بریتانیا له متحده ایالاتونو او جرمني سره هم ژغه شوه او اعلان یې وکړ چې اوکراین ته به پرمختللي وسلې واستوي څو له روسیې څخه د ځان دفاع وکړي. د سیوریو دونسک د پوځي ادارې مشر سرګی هایدی په انسټاګرام کې ویلي دي چې روسي ځواکونو د ښار 80% لاندې کړی ده او اوس کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. هایدی خبرداری ورکړ چې یو شمېر ملکیانو د روسي پوځیانو له ډزو د ښار کیمیاوي بټۍ ته پناه ورپړې ده چې هلته خطرناک مواد دي. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانک دا خبره تایید کړه چې په سیوریو دونسک کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده او روسي پوځیان د ښار مرکز ته رسیدلي دي. خو د په وینا اوکراینی پوځیان فعالانه دفاع کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ورځنیو استخباراتي اطلاعاتو له مخې روسي پوځیانو د ښار اکثر سیمې نیولې دي او د ښار په لور غځېدلی مرکزي سړک لا هم د اوکراینی سرتیرو په لاس کې دی. خو روسي پوځیان د درنې توپخانې په مرسته ورو ورو ورمخته کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت کړکېچن دی. د پرون یوې امریکایي رسنۍ ته په مرکه کې وویل چې هره ورځ د اوکراین له شپېتو تر سلو پورې عسکر وشل کیږي او شاوخوا 1500 نور ټپیان کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په رسمي ډول اعلان وکړ چې داسې توغندي اوکراین ته ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف وشتلی شي. د اوکراین سره د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د واشنگتن د نوي پوځي مرستې یو برخه ده.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به اجمالا ټولنیز او تحلیلي مطالب او د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وړاندې کړي.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د سوداګریز اړیکو د پیاوړتیا په خاطر یې له ایراني چارواکو سره لیدلې دي. د وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ملا قدرت الله جمال د ایران د لارو او ښار جوړونې وزارت له ځانګړي استازي میر شفی او په کابل کې د ایران سفارت له اقتصادي اتشي حسن شیرزادی سره په اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. په خبرپاڼې کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د سرحدي بنسټونو، بندرونو او صنعتي پارکونو د پیاوړتیا او د سوداګریز بیلانس په اړه خبرې شوې دي. یاد وزارت د ښاغلي شفیع له قوله لیکلي دي چې د دوه اړخیزو هوکړو په اساس کېدلی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تنظیم شي. د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې پیل شو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې په دې پروګرام کې 400 تنو ته د یوې میاشتې لپاره د کار فرصت برابرېږي چې هر کارګر ته به د ورځني کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. یاد وزارت ویلي د دې پروګرام د پرانیست په مراسمو کې د ننګرهار ولایت د سندیز حوزې رئیس سید فضل احد هاشمی د پروګرام په اړه خلکو ته معلومات ورکړل او د کار د روڼتیا په برخه کې هم سپارښتنې ورته وکړې. د یادونې ده چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام د ننګرهار ولایت په ځینو نورو ولسوالیو کې هم پیل شوی دی، او دا هم نن ورځ افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او څلور نوي پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او نوي پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او دوه پنځوس پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ او پنځه پوله، زر هندۍ کلدار یو زر او پنځوس افغانۍ، او زر پاکستانۍ کلدار څلور سوه نهه پنځوس افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاري. اوروزګان کې روغتي چارواکي په خوارسواکي د اختمو شمانو شمیر دوه برابر شوه. ستاسو له پیغامونو بام څه پیغامونه راوخلو، خو لمړی برا شو دي چې نړیوالي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانی افغانستان کې وروستي وضعیت ته په پام یو لیکنه کې ویلي لویدیز د افغانستان په وسنی تیار وضعیت کې لاس لري. په لیکنه کې ویل شوی د اوکراین جګړې ته د لویدیز پاملرنه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته د نه پاملرنې سره په تضاد کې اوسېدي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د دولت جوړونې او د وسلوالو ضد جګړه کې د ټریلیونو ډالرو لګولو وروسته تیر کال د دوبی په پای کې نړۍ په کابل کې واک ته د طالبانو د بیرته ستنېدو شاهده وه. ورځپاڼه وایي په واشنگتن او د بیلابیلو اروپایي هیوادونو په پلازمینو کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته خلک د هغه څه په اړه غوسه دي چې دی ورځپاڼې له افغانستان څخه په ګډوډۍ وتل او په افغانستان کې د ښځو او نجونو وسنی وضعیت ته اندېښنې بللې. دا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د طالبانو بیا واکمنېدل د افغانستان د ماتیدونکي اقتصاد له نړېدو سره هم مهاله و. هغه نړیواله بودیجه چې کلونه یې د افغانستان له پخواني کمزوري دولت ملاتړ کوه پرچاو شوه، او د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان تر اوو میلیارد ډالرو زیاته پانګه کنګل کړه. اوس میلیونونه افغانان په ځانګړې توګه هغوی چې دولتي ادارو کې کار کوه بې روزګاره شوي. بانکي سیستمونه نور د پخوا په څیر کار نه کوي او نقدې پیسې کمې دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي خو په یو داسې هیواد کې چې حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نوي واکمنې تر ډیره سخت دریځي پالیسۍ مخکې وړي او محدودیتونه پکې زیات دي، ورته د نورو مالي مرستو ځانګړي کول د ډیرو لویدیځو هیوادونو لپاره د منلو وړ نه دي. فارین پالیسی بیا په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ریپورت ته اشاره کړې. په ریپورت کې ویل شوی افغانستان کې واکته د طالبانو لبی استنیدو وروسته رامنځته شوی فرصت څخه القاعده شبکه د خوندي پټنځایونو د موندلو او مالی مرستو د راټولولو په برخه کې پراخه ګټه اخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ریپورت پر بنسټ د القاعده شبکې وسنی مشر او د اسامه بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په 2011 میلادي کال کې د دې ډلې د مشرتابه له نورو غړو سره د افغانستان په ختیځ کې د میلمه په توګه ژوند کاوه. فارین پالیسی هم دارنګوای د طالبانو په بیا واکمنېدو پر افغانانو سربیره بایلون کې لورې پاکستان دی چې د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې ویل شوی د طالبانو له جګړې د شلکلن ملاتړ وروسته دا د وس خپل له وسلوالو سره په شخړه اخته دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
روزګان کې روغتي چارواکي په خوارسواکي د اخته ماشومان شمیر دوه برابر شوه. دوی لامل تر ډیره د خلکو بې وزلی بولي چې لمخې میاندې او ماشومان پوره او بشپړ خواړه نشي ترلاسه کولای. هغه میاندې چې ماشومان په خوارسواکي اخته دي وایي که دولت له خلکو سره مرسته ونه کړي ګڼ ماشومان به د خوارسواکي لامل خپل ژوند وبایي.
لوږی، فقر او غربت تر روغتونه رسولي دي. دا جړاوی د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې په خوارزواکي د اخته ماشومانو دي. کوم چې د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د وارد ټولوتاکونه پرې ډاک دي. د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتلا په خوارزواکي د اخته ماشومانو شمیر سلسله نه زیات شوی دي. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د خورځواک مشمانو د بستر د برخې مسول ډاکټر عزیز خان ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته په ورځنی ډول تر دولس پورې په خورځواکي اخته مشمان راځي.
تقریبا صرف فیصد علت یو خو ناداری ده، بل ناپوهي ده، یو خو ناداری ده چې وسه د خلکو نه رسیږي منابع ورته چې یا شیدې واخلي، یا کاروبار نشته، مسد روزګار نشته، هغه نشي کولی چې خپل ماشومانو تر چې مورې تغذیه نشي نو هغه شیدې به د کومه کوي. نو یو وایي سوی تغذیه ماشوم یا خوارځواکه مور خوارځواکه ماشوم دنیا ته راوړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د لوږې سره مخ د دا ډول تنقیو ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو وروستی چانس همدا روغتون دی. په دې روغتون کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خورځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالی تر خورځواکۍ رسولی وي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي زرمینه چې ماشومې په خورځواکۍ اخته سوی وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو لپاره په کافي اندازه خواړه نسي برابرولی او له همدې امله یې دو نیم کلن ماشوم تر روغتونه رسېدلی دی.
یعنی دا توانایی تاسو نه لرئ چې تاسو دوی ته شیدې رانیسئ؟ دوی ته
یا د هغه وس نه لرو، یو ورته رانیسئ چې بېخي مجبور اوسه، کنې وس نه لرو ولاکه
دونه. جان بیبي د ترینکوټ ښار اړوند د چلمګر سیمې یوه بله اوسیدونکې ده او څلور لمسیانې په خورځواکۍ اخته دي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال روغتیایي مسؤلین د خورځواکه ماشومانو د زیاتوالي خبر ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال ښایي تر دولس لکو پورې افغان ماشومان په شدیده خورځواکۍ اخته سي، چې د دغه سازمان په وینا له دې شمېر څخه یو میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبدالواسی د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ څخه او د خوشکابی د کلي څخه خبره کوم. دغه څلور ورځنۍ واکسین چې ولې په ټوله هیواد کې به پلی کیږي موږ ته نه دی رارسېدلی. زموږ ورکښته ماجتان ته راغلی او زموږ ماجت ته نه دی راغلی، نه یو کوچنی څلور پنځه شپږ کوره تقریبا موږ په دا ماجت کې یو، نو زموږ کورو ته نه دی رارسېدلی. دې په هکله که یو معلومات یا یو پوښتنه تاسې پسې وکړئ، مننه. خیر اوسئ.
زه قدرتالله کاظمي د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زموږ غوښتنه د اسلامي عمارت څخه دا دی چې دغه د نجونو مکتبونه دې خلاص کړي، ځکه هر ورځ په لسګونو مریضان دلته موږ ته راځي او د زنانه ډاکټرې په اړه پوښتنه کوي او وایي چې دلته ستاسو په کلینیک کې زنانه ډاکټره شته که نه شته. نو کوم وخت چې اسلامي امارات حکومت دغه د نجونو مکتبو ته توجه ونه کړي او د اووم سیم څخه تر دولسم سیم په پورې دغه خویندې ته اجازه ورنه کړي، نو بیا د زنانه ډاکټره د کمه شي. نو زموږ هیله او غوښتنه دا دی چې د معارف په څانګه کې توجه وکړي او دغه خویندې ته اجازه ورکړي تر څو خپل مکتبو ته ولاړ شي او علم او پوهه ترلاسه کړي.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عامر خان د کونړ ولایت نه زحمت تاسو درکوم. دلته دوه کاله کېږي چې موږ معیبینو معاش نه دی اخیستی. موږ ټول د مؤسساتو نه داخله ده چې څنګه چې معلومات معلمانو ته معاش ورکړي دغسې معیبینو سره کومک وکړي، نه څوک موادو کې نمونه لیکي او نه ورور څوک نور کومک کوي.
السلام علیکم، سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او بیا په خصوصا ټول افغانانو ته وړاندې کوم. زما پوښتنه دغه مالی باید دغه د دې چارواکو د شوالۍ څخه هم غوښتنه ده چې دا نرخونه باید کنټرول کړي، نرخونه ډیر زیات جګ شوی کارونه نشته دی او نرخونه زیات جګ دی مخکې به د وړو بوجي په 1500 افغانۍ او اوس په 200 افغانۍ دا مخکې به وړو ټاپ کلس لیټرې په 800 اوس په 1400 دا مخکې به بوره په 1400 روپۍ بوجي او اوس په 3000 افغانۍ بوجي دا به څوک واخلي چارواکو نه غوښتنه جدي ده چې باید د دې غم وخوري کارونه نشته دی روزګارونه نشته دی او ریټونه ډیر زیات جګ شوي دي باید شروالۍ به د دې غم وکړي ځکه شروالۍ دا کار چې نرخونه کنټرول کړي او پیغام رسته د ننګرهار ولایت او بیا د گوشتي ولسوالۍ راغه کلی نه پریخې دی عزیز الله بدیم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ شمیره ده 00 420 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201
د وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسما له همکارانو سره اوسې.
وخت په افغانستان کې د